السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګزای مو د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لړم اقربت وشتمه د 2020 کال د نومبر 19 وړاندې په دې خبری مجله کې اوري په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې خلک څه وایي
دغه وسته چې حکومت دې اوسې ورور زموږ د لوی ځل اسمر
د کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده
لاس ماته کله ماچو
یا افتا کیږي
یا لاس چاور ته وتر کم
درس لاس شخص سوان ته ورو لای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خاید لاس د بری کیدو
د تحریک لبیک د مشر صادر زوی په خوشی کیدو باندې یو شمیر فعالان او اندیکنی او خبرګون خو د لیله غیډ لید پختون ژغورنی غورزنګ غړی سنای اجازه وای
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی غ خیر دی خو پرم نه خلق بندي وي تور تمبو شاته بوي
دا ځینی نور مطالب تر خبرونو ورسته د مهم خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنای اجازه د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشی کېدو انتقاد وکړ بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټوټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټوټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولي مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر خاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغیزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې لدې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو روسیې ویل د اګست میاشتې وروسته ویل افغانستان څخه باندې ټول ټال 400 کسان په خوندې ډول ایستلې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشی کېدو انتقاد وکړ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشی کېدل تایید کړل تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی د پاکستان حکومت په دغې واد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولې او غیر قانوني اعلان کړی و د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح هدغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی غ خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز جن د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی
د پښتون ژغورنې غورزنګ بلوتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو خارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس تاسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 44.2. هرات آسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.-1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.2. مزار شریف آسمان نیمه وریز او د واورې د ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8.0. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه مو واوریدل. له هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند د گریش کولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي، او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړی.
ژوند
تریکاسه پولیس
وژل شوی دي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولات موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزي آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنه دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړي له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه لچې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چنګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډي سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې دا شډله کوم ګواښ نسی پېښولی. خو په افغانستان کې وخت نا وخت حمله کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي ځکه نه فزیکي حضور لري نه یې کومه سیمه په لاس کې ده نه جبهه لري خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې د امریکا پرمختیایي ادارې USAID لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2006 پورې متحد ایالاتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د شوزو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او شوزو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوی دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو ل ترهګرو سره مبارزه ده هم ده چې د شوزو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو ل یو جربه حسروس ده نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیت دا معنی نه لري چې د افغان شوزو او نجونو هڅې مړې شوې دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوته پرې نشتی. د مقالې په روسي کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د شوزو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسې نه دی. تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنې کې چې لویه برخه سواد نه لري شخړې پکې روانې وي د شوزو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونه ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوې سفیر وټاکل شي. شغل یې نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو له سوتنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای مشخپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوی دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکو د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره د پیسې نورې په خلاصې دودي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1933 کال راپتي خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګاس په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان لرختي سکتور سره مرستې درولې دي. پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو غنګونه زیاته شوې ده. مسولین وایي په ولایتونو او باندو کې د سیاحتمندې د پروژې لاره چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله ل 2000 ډیر روغتونو نه د بندیدو لګو اکثره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاحت تفل روغتون ته ورغله او د غلطل ناروغانو او مسولینو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په روستوي میاشتو کې د ناروغانو غنګونه د پوخا په پرتله څو چند زیاته شوی چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورخطا کړي. د جمیل راتک سره د موسمی ناروغي زیاتې دل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتوني د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کې
یا لاس چاور ته وټړ کم دا
لاس شخصاوان ته ورو لای کوګي جوش
کله پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکیدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو خو هلته په روغتي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت لامل کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوسې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون تر اوسته خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او خای درملنه سخت شي. مامای اجمل ازادي رادیو ته ویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چیال د کم شفخانی ته راوړه هل د شکستبان ته وړلای دی شکستبان چې د دلاسې تړلای دلاس بد تڼو کېم کړی دی لاس شوړی دلای دی رختونونه ک تړل شوی نه دی هغه باز رختونونه چې واز دی پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشونه خاغس نشته دی کم ډاکټران چې دی څه راځي څه نه راځي نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف وستو روزو د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لرېتوب هم دی څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستې بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې خو د درملو د نه موجودیت له امله د ناروغ حالت نور هم خراب شو
دا مسای مینا جوړ دا غنه جلافات نه راغلی کاګین کلینیکو هغه دا لښ پین دې ستار کړه او هغه علاج ونسو دوام درګه د فوفای اخیسته خدای علاج ونسو ورته راوس دا هغه دا یو ته باور فورې دا واری ورې دا هغه ویلې هغه دا جیرسین دي بیا ویلې تورې فارسی دلې دا خبرې کولې واری ورې دا بیګې لګي دوه ورته یې نیم خلینه وګرځول
دلته لک تر لگا پدی اتاق کی شپک بستر دی خو په هر بستر کی دو دو ناروغان زای په زای دی او ډاکټرانی دلیل دا غنی چې دوی د زای د کمبود او د ناروغانو د زیاتې دو لامل اړ دی چې په یو بستر کی دوا الا درې ناروغان زای په زای
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روختون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روختونونو کم امکانات او آن تړل کېدل غنی دی وای په ورسته یو کې د نړیوال بانک لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې د هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي
نو حالت رښتیا هم بحرانی ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلېرویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بلخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه و نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي که نه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمني
په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو یا
په افغانستان کې د سارو بجو 15 دقیقې ورزولند خبرو ته په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشې کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم له سنا اعجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکښې غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوي په خوشې کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی اعجاز سره زموږ همکار د سعد رضوي د خوشې کېدو په اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
زه پورې چې دا تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول دا غي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خدای یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دی چې کوم جمهوریت وازونه وي. هغه خدای قاضی فایز اسا سیب راپور موجود دی چې هغه دا ثابت کړی دی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرج جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت او عمل له دا ګورنمنت او هغه په راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضی فایز اسا څنګه په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه او زپلو نو هغه هم پر ریکارد باندې موجود ده. او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارد باندې چې موجوده پولیس والای په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوشی شو هغه سره لوزنامه مشوي. نو دا سلسله او دا کیسه خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. ګورې جی پاکستان دا سی او ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسه هم کیږي خو واکو اختیار تل کله زیات او کله لګ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستي ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو غشتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې سپورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسي اف اي ار د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف اي ار کې دې خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې دي چې لاغي خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کومنګ لومبه سوال ته ګورو هغه مشران چې لاغي خود ته او تری خالم کړ دي انسانان موجل دي لکه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زمانه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی. زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسی دی دونه غټ تحریک وي په زرګه مقدمه دي. زه په دې وخت کې په د یو درځنه زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه و.
له سنای جاس سره دغه مرکب په بل پروګرام کې بشپړه توګه درته خبره کړو، خو اوس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د ری پروګرام.